پوهیږي په ټولنی او د دیموکراسي کې اساسترین رول همدار رسانه لري. کله چې په ټولنه کې رسانه چې په وسکل په ټولنه کې یو خبريال ونې کولای چې خپل فعالیتونه دوام ورکړي، هغه ټولنه ګونګي پاتې کیږي. ان از مش ټولنه اوس په یو ډول ګونګي ده. مثلا موږ اخلاص ته لاسرسی نه لرو، فلسرسی لرو، موږ باید چپ پاتې شو. هغه هر څوک خپل یو وسله لري، د یو خبريال وسله د هغه کلام دی چې د هغه څخه استفاده کوي، د هغه ژبه ده چې په هغه باندې وینا کوي. لیکن موږ نو څو کولای چې د دې څخه استفاده وکړو، موږ نو څو کولای چې خپل فعالیتونه دوام ورکړو. دا ډیره هغه څه دي چې موږ په وړاندې دي. بل خبره دا ده چې د رسنۍ د ډګر غړي چې دي د دې سخت وضعیت سره هم مخ دي. یو د وضعیت دا دي چې هغه په ولایت کې مثلا د ولایت دورې کوم ډیرې راغلي د مرکز ته، ځکه چې په ولایت کې کوم هر څوک اوس په یو سلسله مثلا د کورنۍ سره کده نظام سره د نوی نظام سره ځای سی د دې په وړاندې تهدیدونه دي. بل خبره دا ده چې مرکز ته هم راغلي د اقتصادي ستونزو سره ډېر مخ دي. دا هیڅ نه ښه دا چې هیڅ بنسټ نه سره د دې ستونزو ته توجه وکړي. دا اقتصادي ستونزو ته ځکه چې د دې په تیر نظام کې که هڅه نه واغې او ماشه درلو دي، په هغه کول څه خپل ورځنی مشکلات تر کومې اقتصادي ستونزو سره مخ دي، د بیکاری سره مخ دي، د ژوند خوندې نه دي، د ژوند د خطرات سره مخ ته. اساسي خبره هم دا ده چې په ټولنه کې ته ژوند کوي، که هر څومره ستونزې نور هم اوسې خو هغه ژوند دی خوندي وو اوسې بیا هم کولای شي دوام ورکړي. لیکن د اوسه ثاني غړي چې دی هغه واقعا ځانګړي ته خوندي نه احساسوي، دا خو ټولنه کې مشکلات ډېر دي. هغه ځان ته دوی دې سیف نه سافي چې مثلا دی جو کولای شي چې د باندې ووځي د یو څه سره خبرې وکړي، ځکه چې ټول اوس دا چې ټوک مسول قسم نه سچ مثلا شکایت ورته ورسیږي. مثلا هر مسول نه هادونه چې و مخکې چې درسانی مشکلات به درسانی دغه مشکلات له و څه نه هادونه هم څه دي مشکلات سره رسیدګي وکړي د دې ستونزې حل کړي. نو دی هم دا چې پاتې سي دي، نو زه نه پېژم چې دا چې بیا به تر کله پرې اوسې، تر کله پرې به موږ دا ټولنه ګونګي پاتې سي.
مننه مصلفه جانې، تاسو ته به بیرته راځم. اوس هم ورځم خاطره صافی له موږ سره د تلیفون د لارې وصل سوې ده. خاطره جانې مننه چې له موږ سره خبرې کوي.
اندویم سلامونه او درنښت تاسو ساس ټول همکاران او ټول اوریدم.
سلامات اوسئ. آیا تاسو اوس هم کار کوي د یوې خبريالې په توګه که له کاره بیکاره سوي یاست؟
نه، له بعد مرغه زباید بابا ما کله چې کابل سقوط وکیا یا طالبان راغل ترغه د مخه افغانستان کې یو ډول رسنۍ او سکتور لمات سره مخه مخو، ځکه چې وضعیت په یو ډول کړکیچن شوی وو او د طالبانو راتګ سره سم خزي په کور کې نسته. هغه تور دوره چې بولی هغه یو دوره بیا ځلی تکرار شو او زمانه نیولې تر ټولو میرمنو چې آن نغوی کا نور بنسټونو کې وی رسنۍ پر وړاندې یو ډول منفی لیدلوری زموږ په ټولنه کې شته. خو آن ښوونکي هم ونه شو کړی چې ښوونځی او ته ولاړې شي، زده کړیالانې زده کوونکي ټول له تګه پاتې شوي او ټول ټولنیزو فعالیتونو له زده کړې له ښوونې او روزنې بې برخې شي، چې د غوی په ګډون هم دغه خزینه خبريالانی هم دي چې تر اوسه پورې له ناخوالو سر لاس او ګریوان دي. آن ډیری یې له هیواد ووتي او هغوی چې په هیواد کې دي له ویرې سره ژوند کوي، چې هغه تجربه ما هم لاره. زه اوس کابل کې نه یم، خو ډېر له ویرې سره مې هلته ژوند کړی، ځکه چې زه څو میاشتې هلته پاتې وم کابل کې وم، خو له کوره به ډېره نه وتم، له ویرې سره به مې ژوند کاوه. ان وس هم کورنۍ ته اندېښمنه یم. دا چې په ظاهره یو ډول کای ټولنه کې افغاني ټولنه کې طالبان یا د غوی غړي چې په خرنو کې سره میشت شوی دي، په ظاهره څه ونه خی او وغه سي ناوړه چلند چې خلکو یې تم لاره ونه کړی، خو په رښتیا کې ذهنیت کې بدلون نه لیدل کیږي او دا خورا ویره رامنځته کوونکی ده.
د هغې ورځې کیسه که راته وکړئ چې تاسې له دندې بې برخه سواست.
دفتر ته به څو وارې د ملي امنیت لخوا خبر ورکړل کېده چې ښځینه خبریالانې مو رخصت کړی یا خوندي ځای ته ولېږدوئ، دفتر ته یې تګ راتګ څخه مخنیوی وکړئ، ځکه چې د دې شونتیا شته چې دوی له برید سره مخامخ شي د بېلابېلو ډلو لخوا. خاص طالبانو ډلې نوم نه واخیستل شوی یا د کومې بلې ډلې، خو ویل کېده چې تر ګواخ لاندې دي. یو شمېر همکارانې مو بهر ته لاړې او یو شمېر یې چې یوازې زړه نه ښه کاوه چې له کوره یا له خپل هېواده لرې واوسي او لرې ژوند ته زمینه مساعده نه وه، هغوی پاتې وو. لکه زه چې زه په تصویر کې که څه هم ومه، خو بیا هم ما ونه غوښتل او دفتر پرېکړه هم دا وه چې زه باید له کوره په آنلاین توګه خپلو کارو او چارو ته دوام ورکړم او په همدې توګه دا راته لږ څه ستونزمنه وه. بیا دفتر پرېکړه پر دې وشوه چې باید اونۍ کې دوه درې ورځې باید ولاړه شم، چې دا کورنۍ ته هم سخته پرېکړه وه او ما ته هم آن دفتر ته هم. نو دغه ستونزو ته پام سره او د رسنیو البته چې له اقتصادي ستونزو سره هم لاس او ګریوان وو، نو زما د کورنۍ او زما پرېکړه بیا دا وه چې زه باید یوې مودې لپاره له رسنیو لرې شم.
او تاسو له کومې رسنۍ سره کار کوه که په دې اړه باندې غواړئ چې هم زموږ اورېدونکو ته ووایاست؟
زه یک تلویزیون کې د پښتو خبرونو او سیاسي خپرونو وینده وم.
او ستاسو ترڅنګ د یوازې د دغه تلویزیون نه بلکې د نورو رسنیو شدینه همکارانی هم تاسو خبري واس چې دوی ته هم تهدیدونه سوي وو؟
یقینا زموږ نوري همکارانی هم وي، خزینه برخه کې، البته پښتو برخه کې. یوازې زو ملډیرو کلنو رئیسې ما یادونه وکړه چې افغاني ټولنه کې له پخوا هم خزینه کارکونکو پر وړاندې ناخوالی او نادودی ډېرې وي. خو خزینه برخه کې دوه درې نورې همکارانې مو هم وي چې دوی لکه زما په څېر له ګواښ سره مخامخ وي، چې یوه یې هماغه کابل کې تم وه تر سقوط وروسته کابل څخه ووته او یوه یې تر سقوط مخکې کابل خوشې کړه او جلا وطنه شوه.
د ملالی میوند ترڅنګ تاسو د کومې خبریالې یادونه کول غواړي خاطره جانې، چې ستاسو په نظر د هغې د ترور وروسته بیره زیاته سوي وي؟
یوازې ملاله میوند نه، د ملالی میوند د همکارانې تر هغې وروسته شهید کړی شوی چې آن له ګواښ سره هم هغه رسنۍ مخامخ نه وه. تر هغه وروسته البته دغه تر څنګ نور زمونږ نارینه همکاران زمونږ په دفتر کې مونږ دوه شهیدان لاره، البته هغه په چاودنو کې تر تهدیدونو کچې تر لوړوالي مخکې دغسې نورو رسنیزو همکارانو ژوند بایللی و بېلابېلو چاودنو کې او ځانمرګو کې. نه پوهېږم، زه ما له نږدې لیدلي دي چې د یوه خبریال ژوند بایلل په څه مانا. هغه هم بیا داسې یوه خواره او مظلومه ټولنه کې چې د پوښتنې بیا بده ورځ کې څوک نه وي په تېره خبریالانو لپاره، چې تل بېطرفه او د خلکو هغه حقوقو دفاع لپاره او د غږ پورته کولو لپاره او د خلکو ژوندانه ارزښت ساتنې لپاره غږ پورته کوي. خو خپله چې بیا کله له ناخوالو سره مخ کېږي، د پوښتنې تر ډېر افغانستان کې پخوا هم څه نه وو، اوس خو ښکاره خبره ده چې وضعیت ګډوډ دی.
زه به مزلفه جانې ستاسو څخه پوښتنه وکړم. تاسو د خاطره جانې خبرې واورېدلې، دوی ویل چې خبریالان بې طرفه دي، نو ولې پر دوی باندې بریدونه کېږي؟
رسنۍ یو بې طرفه ډله وه، هغوی هغه څه ویل چې په ټولنه کې واقع کېدل د خلکو پورې رسول، دا چې زموږ افغانان یو بې وزله خلک دي، تر دې پورې حقایق رسول د ټولنې رسا غږ وو. دا چې دوی ولې همیشه تهدید کېږي، همیشه د ژوند خطرات ډېر په افغانستان کې، دا خبره تر اوسه پر ډېر شانسوینه ده. ځکه چې موږ د وستخنه د نوي نظام څخه، د جمهوریت څخه، د ډیر پیری رئیس څخه موږ دا سلسله وینو چې دوام لري. همیشه رسنۍ ټارګټ شوی ده، همیشه د رسنۍ د ډګر غړي د مېز وړل سی وي دي. دا چې بل خصوص شوزو په وړاندې چې دا مشکلات د روس پر دې روښانه کړي نه ده، چې دې اصلي هدف پر دې چې مثلا دې اصلي هدف دا دی چې باید حاصلان رسنونه اوسې، د رسنۍ باید واقعیت بیان کړي، یا رسنۍ باید مثلا په ثاني کې باید شو به کار تر سره نکړي. په تر اوسه پر هیڅ دغه موضوع نه ده روښانه کړی چې دې هدف دغه حمله څخه څه وو، او دا چې ولې همیشه رسانه په خطر کې واقع ده.
آیا تاسو په دې نظر یاست چې پر خبریالانو ځکه حمله کیږي چې سختدریز غواړي د معلوماتو په ډګر کې خلا رامنځته سي او خلکو ته هغه معلومات ونه رسیږي چې باید خلک ور باندې خبر وي؟
پرته له شکه یوه برخه ایدا کېدای شي، ځکه چې د خلکو ذهنیت بدلون کې رسنۍ خورا مهمه ونده لوبوي دي ته پام سره چې کچيري د سختريزو